درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د ثور 19 او د میلادي 2019 د می شلمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ولسمشۍ په انتخاباتو کې له بایومتریک څخه پر کار نه اخیستلو د څارونکو ډلو د انتقاد او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په جلال آباد کې 14 درې تنه ژوبل کړي دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ژورنالیستانو وغوښتل چې د حقایقو د موندلو لپاره له رسنیو کار واخلي او د اتریش صدر اعظم د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې 2 په 14 کې ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې پرون شنبه تر روژه ماتي وروسته په جلال آباد ښار کې 4 پرلپسې 14 وشوې. عطاالله خوږیانی 14 مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې عطاالله خوږیانی وویل چې 14 مواد د ښار د ګلدانونو په منځ کې ایښودل شوي وو. د زیاته کړه
څو کسان د دې خزیو په تړاو ملي امنیت نیولې دي، ولې د شبکې د اصلي کسانو د نیولو هڅې روانې دي.
تیرونه هم په جلال آباد کې د تورته څو پر لپسې 14 وشوې. د 14 مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د والی ویان شاه محمود آریان پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې وسلوال طالبان وشل شوي دي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د باکرخیلو په سیمه کې هوایي بریډ تر سره شوی دی چې په نتیجه کې درې نفر وژل شوي او درې نفر ټپیان دي. همدارس د دې یو موکرولا موټر تخریب او لمنځه تللی او د دې ترڅنګ د هغه وسلې او مهمات چې د دوی سره ول په کلي ډول لمنځه تللی دي.
د پکتیکا د والی د وین په وینا په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې 4 ښوونځي چې په وروستیو 14 کلونو کې وسلوالو طالبانو بند کړي وو بیا پرانستل شول. د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د قومي مشرانو په مرسته شوی دی. زاهد وویل چې په دې ښوونځیو کې تر اوسه 240 زده کوونکي ثبت شوي دي. د زابل د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او ښوونکي وویل چې خوشاله دی خو ستونزې ډېرې دي.
موږ د دوم سیم کتابونو په دریم کې هم وایو، په اول کې هم وایو، او فقط یو ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو او یو پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ باندې ست کښنیان راځي او مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو. هغه سره چې نه کتاب سره کتاب شته نه کلام سره.
د زاول والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې به ساشه او راتلونکي کال حل شي. په زابل کې چارواکو ویلي چې 8000 زده کوونکي لري چې 4000 نجونې دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یک شنبه پیلېږي. دا مسابقه به د آیرلند په وخت د ورځې په 10:15 په بلفاست کې وشي، خو اټکل شوی چې ممکن د باران د ورېدو له کبله د لوبې د پیل وخت کې بدلون راشي. تر دې وړاندې د افغانستان او آیرلند ترمنځ په 2 سیالیو کې یوه د باران د ورېدو له کبله ونه شوه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د رومن کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. هغه پرون شنبه په روم کې د بهرنیو مطبوعاتو ټولنې یا فارن پریس اسوسییشن له استازو سره خبرې وکړې. فارن پریس اسوسییشن په نوم اداره په 1988 میلادي کال کې جوړه شوه ده. دا اداره د نړۍ په څ باندې 500 هیوادونو کې د ژورنالیستانو استازي توپ کوي. دا لومړی وار دی چې د رومن کاتولیکي کلیسا مشر د ژورنالیستانو د دې ادارې له استازو سره ګوري. د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا توماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزادو او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. د اوتریش صدر اعظم سبستیان کرز په خپل هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو ږغ کړی دی. د اوتریش صدر اعظم رسیال پرون شنبه استعفا وکړه. د هغه یوه ویډیو خپره شوې وه چې یوه روسی قراردادی ته د قرارداد ورکولو ژمنه کوي او په بدل کې له هغوی سیاسي ملاتړ غواړي. په ویډیو کې یوه ښځه چې په روسي ژبه خبرې کوي لیدل کیږي او ځان د روسیې د یوه پیژندل شوي سوداګر خورزه معرفي کوي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د اوتریش د آزادۍ ګوند یو بل چارواکی د هغې خبرې ترجمه کوي. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته په ویانا کې زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د اوتریش صدر اعظم د خلکو د اعتراض په ځواب کې پرون وویل چې ژر تر ژره به انتخابات وشي. په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخوانی شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. د روسیې پولیسو خبرداری ورکړی و چې په داسې غونډو کې ګډون غیر قانوني دی خو نوره مداخله یې نه ده کړې. یو شمیر تاتارانو د دې ټاپو وزمې په پلازمینه کې پرون شنبه هغو زرګونو کسانو ته دعا وکړه چې په 1944 میلادي کال کې په ډله ییز ډول تبعید شوي او سخت شرایط العمل مړه شوی وو. جوزف ستالین پر هغوی تور پورې کړی و چې له نازیانو سره تړاو لري او لسهاو زره کسان یې له کریمیا د پخواني شوروي ډیرو لریو پرتو سیمو ته تبعید کړي وو. روسیې په 2014 میلادي کال د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ساعت و بجې او و دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د څار یوه ټولنه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار په نه اخیستلو اندېښنه شي.
دا به بیا د بحران ډکې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره یې پای نومنل. دا به یو ستونزمن کار وي.
په مزار شریف کې په وروستۍ اورلګېدا کې 2 میلیون ډالر تاوان اوښتی. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د ښار یو شمېر دوکانداران طالبانو ته مالیه ورکوي.
مانم جیلانی دی بزازی کې مخبل دکان د مختمو مالیا ورکوله و سینه ورکوه.
نامعلومه وسلوالو په هرات کې پر یو ایرانی سنی دینی عالم حمله کړی ده. د دې او ځین نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانې پته ده. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومیټریک له اخیستل شویو آلو څخه کار نه اخیستل به راتلونکي انتخابات له کرکټ سره مخامخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرو بنسټونو سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دا پریکړه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومیټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 20 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وس د هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک سیستم نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکیچ ته یوسي.
20 میلیون ډالر اوس تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي دغه پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بې باوري کچه زیاته ده. څوک د ټاکنو پایلې نه مني، دا به بیا د بحران ده کې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل، دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې وروسته دغه پریکړه شوی. د دغه کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظرو بنسټونو سیاسي عذابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوع ټول دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې په دې اړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل وایي چې له بایومیټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا مونږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. مونږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومیټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
په هرات کې چارواکي وایي نه پوهیږي چې پرسونی روحاني محمد ابراهیم صفی زاده چې د ایران یو شمیر رسنیو د ایران د اسلامي رژیم مخالف بللای ولې حمله شوې ده. ناسرګندو وسلوالو کسانو د جمعې په ورځ په هرات کې پرمیش سنی ایرانی روحاني داسې وکړي. د ایران حکومت په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو یو شمیر ایرانی رسنیو دا مولوی د ایران د شیعه رژیم مخالف بلل دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په هرات کې چارواکي وایي دا به معلومه کړي چې پر محمد ابراهیم صفی زاده حمله جنایي عمل و که تروریستي پیښوه. محمد ابراهیم صفی زاده د ایران د سنیانو یو روحاني شخصیت دی. د ایران دولتي رسنیو هغه د ایران د رژیم له مخالفانو معرفي کړی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر صفی زاده د جمعې په ورځ ناسرګندو کسانو ډزې وکړې. هغه اوس په روغتون کې بستر دی او روغتيایي حالت یې ښه دی.
موږ دا سیره وو اوس هم مقتدر ټیم ټاکل شوی دی چې په دې اړه سیری بررسی کوي. ان شاء الله دا تحقیقات تکمیل سو مشخص کیږي چې دا ولی دا جنایي پیښه ده دا بل موضوع ده.
د ازادي رادیو د ایران برخي رادیو فردا ویلي چې د ایران فارس خبري اژانس صفی زاده د ایران د سنیانو رسمي ویان بللې دی، خو په ایران کې د سنیانو پر یو شمېر پانو هغه د رژیم مخالف معرفي شوې دی. د ټلګرام په نوم پر یو انټرنیټي شبکه چې ډیر ایرانیان کار ورڅخه اخلي د جبهه سنت ایران ډلې صفی زاده خپل مشر معرفي کړی دی، خو هغه څوک ولی په هرات کې اوسېده او څه یې کول؟ د هرات د والی ویاند د دې پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل
روحاني سنی روحاني دي چې په هرات ولایت کې ډیر وخت کېږي چې اوسېږي. عادي ژوند درلوده، په سیاسي فعالیت نه درلوده او لاغل مونږ تر اوسه پورې داسې مدارک اسناد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي د ایران پر ضد سیاسي فعالیت درلوده. د طالبانو په وخت کې یو بل ورور دی، د ورور کې چې هغه هم یو روحاني و د هرات ولایت کې، محمد موسی کرمپور. د طالبانو په دوره کې د هرات ولایت کې، هرات په شهر کې هغه هم ژوند کاوه. طالبان سره ښه اړیکې درلوده. د طالبانو په وخت کې هغه یو مهم او شناخته سړی و، ډېر امنیتي تدابیر درلوده، محافظین درلوده او انډیوالان درلوده. ښه په یو تروریستي انفجار کې ووژل شو. اما دغه ورور بیا ډېر ناشناخته سړی و د هرات په شهر.
پر صفی زاده د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران جبهه اهل سنت ویلی چې محمد ابراهیم صفی زاده افغانستان ته تبعید شوی وو، خو د هرات د والی ویاند ویل چې په هرات کې د صفی زاده د استوګنې پر حقوقي اړخ معلومات نه لري. د ایران د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د هرات د والی ویاند ویل چې په هغه ولایت کې د ایران قونسلګری هم تر اوسه په دې اړه نه معلومات غوښتي او نه یې تبصره کړې ده.
د ایران تسنیم خبری آژانس چې ویل کیږي د دغه هیواد له سپای پاسداران سره تړاو لري ویلي دي چې مولوي صفی زاده له تیرو شلو کلونو راهیسې په هیرات کې اوسېدو. دې آژانس همداراز ادعا کړې ده چې پر نوموړي داعش ډلې حمله کړې ده. تاسیز مشخله ازادي رادیو اوري ساعت و بجو 15 دقیقې شوي وسبه سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. آیا چین کولی سي د افغانستان د سولې پروسه پر مخ یوسي؟ د لیکنې په یو برخه کې راغلي چین د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترڅنګ په یو رسمي غړې اعلامیه کې اعلان کړی چې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د ټول شموله پروسې بشپړ ملاتړ کوي. چین د افغانستان له سولې پخلاینې سره د همکاري لپاره په ښکاره تعهد کړی او ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې لازمي مرستې ته چمتو دی. د ډیپلومات د دې مقالې لیکوال په دې باور دی چې چین تر اوسه پر کاغذ د سویو ژمنو د عملي کولو هوډ نه دی ښولی. په مقاله کې راغلي چې چین بې له شکه دا ظرفیت لري چې د سولې پر اوسنۍ پروسه مثبت نفوذ ولري او پاکستان وهڅ سوي چې د افراطي وسلوالو او افغان چارواکو ترمنځ د مذاکرو ښکاره ملاتړ وکړي. لیکوال وایي دغه اقدام کولی سي چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات یقیني کړي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس په خپله پرونۍ غونډه کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله ښاغلی داوودزی د یو هیئت په مشرۍ د ساوریا غوی پر 22مه جرمنی او تر هغه وروسته هندستان ته رسمي سفر وکړ. د لیکنې په حواله شغلی د وځي چې د سولې د سیمیز اجماع لپاره د ولسمشر غنی ځنګړی سلاکار هم دی. د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د جمی پر سپکتنې کې دا تایید کړی چې د افغانستان شخړه باید د مستقیمو مذاکرو لارې حل سي چې مالکیت او مشریه د افغان حکومت پر غاړه وي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې په باور هندوستان په وروستیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ له امریکا، چین، روسیې او ایران سره د افغانستان په مسله کې داخل سوی دی. د مقالې په دوام راغلی محمد عمر داوودزی د هندوستان د نړیوالو چارو شورا ته په خبرو کې وویل د افغانستان په سوله کې د هندوستان رول کلیدي دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې د شغلی داوودزی نورې خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خپلو مذاکرو کې پر څلورو عمده برخو بحثونه کړي دي. له افغانستان او د امریکایي پوځیانو پر وتلو، له تروریستي ډلو سره د طالبانو پر اړیکو، پر بین الافغاني مذاکرو او اوربند. شغلی داوودزی له هندي چارواکو سره په کتنې کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهالویش هم خبرې وکړې چې په پام کې ده د سپتمبر پر 9مه یعنی د تلیا میزان پر 16مه وسی.
په بلخ کې د وروستي ورلګېدو له کبله خلکو ته د 2 میلیون ډالرو تاوان اوښتی دی. مخکې تر دې چې بلخ ته لاړ شو له غزنی یو راپور لرو. د غزنی ولایت ځینې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې خلکو ته امر شوی چې نور وسلوالو طالبانو ته کالنۍ او یا هم میاشتنۍ مالیه ورنکړي، کنه نو له سخت برګون سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری خلک وایي په ښار کې د کلانترانو له لوري د وسلوالو لپاره په منظم ډول مالیه ټولیږي او هغوی ته ورکول کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واورئ.
په غزنی کې دولتي چارواکي د ولایتي شورا غړي مدني فعالان او لسی خلک وایي لا هم د ښار ډیری خلک وسلوالو ته مالیه ورکوي چې د یې لاملونه بېلابېل شوي. دوو تنو دوکاندارانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خپله مالیه نه ورکوي خو نور کسان یې لیدلي دي چې دې کار ته یې ملاتړلې ده.
زما نوم محمد داود دی. دغه مالیه چې ده موږ تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې.
هغه مارکیټ خپله ورته درې نفره دوه نفره کېږي په خپله وروریان وري ورته تعیل ورکوي. ما تر اوسه نه ده ورکړي او نه یې ورکوي.
زن مانم جیلانی دی. بزازی که ما خپل دکان دی مختم مالیه ورکوله و سینه ورکوه.
ولی مخکی مالیه ورکوله و سینه ورکوی؟
غز مو خپل کار دی. که دغه کسان طالبانو ته مالیه ورکول د خپل ځان رضایت ګڼي نو مدني فعال عصمت ترکی بیا وایي د غزنی ډیری خلک له وسلوالو سره همدردي لري. ازادي راډیو ته یې وویل د ښار د مارکیټونو او دوکانونو کلانتران په منظم شکل په ښار کې د مالیه په ټولولو بوخت وي.
بعضی تجاران، سوداګر، حتی دکانداران او دغوی کلانتران په ډیر منظم شکل باندې د طالبانو لپاره مالیه ټولوي او غوی ته ورلیږي. او دا چې ولی او لامل یې څه ده؟ لامل یې هم دا واضح ده چې بعضی خلک یا مجموع کې دکانداران له طالبانو سره یو ډول همدردی لري دوی هغوی ته دکان په دکان باندې هغه کلانتران او مسؤلین یا د مارکیټونو څښتنان مالی ټولوي او ورکوي.
وسلوال طالبان هم دا منی چې د غزنی خلک دوی ته میاشتنی او کلنی مالی ورکوي. دا یاد ډلې ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خلک له طالبانو سره خپل همدردی او همکاري ښکاره کوي. که وسلوال طالبان په ښار کې دغه مالیه له دوی سره د خلکو همدردی بولي، خو د غزنی ولایتي شورا غړی عصمت الله جمرادوال بیا دا خبره نه مني. ازادي راډیو ته یې وویل د غزنی ښار په سلو کې 80 کسان وسلوالو ته مالیه ورکوي، خو په سلو کې لا 90 کسانو یې په زور غواړي.
بهتره معلومه ده چې د غزنی ساحه 80% ساحه د طالب په لاس کې ده. د خلکو کورونه هلته دي، ملکونه هلته دي، نو هغه منطقې سره تعمد کوي. هغه مجبور ده چې هېڅوک په سلو کې د لس کسه په خپل کور کې ولي ټوله مجبوریت ورکړي.
دا غزنی والی هم په دغه ولایت کې ډیری تجاران او سوداګر وسلوالو ته په مالیه ورکولو کې شکیل بولي، خو وایي په دغه ولایت کې امن راغلی دی او نور د خلک له دغه کار څخه لاس واخلي.
تیر کال خو دا حراس لاره چې والا تمې امنیت نشي ساتی، زه مجبور یم طالب ته مالیه ورکړم. نن دوستانو بیا یې ورغږ در باندې کوو که هر څو د عزت سړی وي چې په دې نامه باندې ګیر شو چې یا طالب ته مالیه تولیوي یا یې ورکوي، نور به بیا دې ګیله نه کوه چې ده څه کوي.
وحید الله کلمزی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړو څخه د غزنی دولسونو د ملاتړ په غونډه کې وکړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د مزار شریف په یو سوداګری مارکیټ کې د اور لګیدو په وجه خلکو ته $2 میلیون تاوان اوښتی دی. د بلخ پولیس وایي چې د اور وژنې په مهال د هغوی درې سرتیري هم ټپیان شوي دي. له بلخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په بلخ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د سمر په سوداګریز مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله د بنجاري هټیوالو او سوداګرو ته $2 میلیون زیان اوښتی دی. د بلخ دی ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا اور لګیدنه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د مزار شریف په غوربندي سیمه کې په سمر سوداګریز مارکیټ کې رامنځته شوه چې ګڼ شمېر هټۍ یې له منځه یوړې. د فرهاد په خبره دغه مارکیټ 90% له منځه تللی دی. فرهاد د اور لګیدنې له امله د اوښت زیانونو په اړه وویل 90% توکي او اجناس په دغه مارکیټ کې چول لمنځه تللی دي. د سوداګرو د معلوماتو پر اساس چې دوی ته $2 میلیون خساره وارد شوې ده. د بل خوځوي روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز وایي چې له دغه اور لګیدنې څخه روغتون ته د یوې ښځې په ګډون درې نور ملکي وګړي هم لګیدل شوي دي چې روغتیايي وضعیت یې ښه دی. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو بیان عادل شاه عادل وایي چې تر دمه د اور لګیدنې اصلي علت نه دی روښانه، خو د اور ضد ځواکونو یعنی د اور مړه کولو مامورینو په موقع سره د اور لګیدنه مهار کړه. د هغه په خبره چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د پولیسو څېړنې لا نه دي بشپړې شوې. ښاغلی عادل وایي چې د سمر سوداګریز مارکیټ شاوخوا ته د شته موانع ولوه چې ځواکونه د اور مړه کولو پر مهال له ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم وتوانېدل چې ډېر شمېر سوداګریز توکي له اور سوځونې رمټې بهر کړي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې په دغه اور لګیدنه کې د اور ضد درې ځواکونه هم ژوبل شوي دي. او لګیدنه ختمه شوې ده او په دې اور لګیدنه کې زموږ درې مامورین ژوبل شوي چې روغتون ته انتقال شول او اوس ته درملنې لاندې دي. سمر سوداګریز مارکیټ د مزار شریف په غوربندي ساحه کې د دویمې امنیتي اوسې ته مربوط سیمه کې موقعیت لري او د دغه ښار له ګڼه ګوڼې ډکه مهمه سیمه بلل کیږي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
و بجې او څلوربیش دقیقې شوې. وسم یو نړیواله موضوع د نړۍ د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. پاپ فرانسیس وویل ژورنالیزم د کرکې او تبعیض پر ضد د مبارزې وسیله ده. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د یوې کرشي او نیمګړو سرلیکونو او رپورټونو له خپرولو ډډه وکړي. هغه په نړۍ کې پر ژورنالیستانو حمله وغندلې. پاپ فرانسیس وویل سره له دې چې ژورنالیستان کله ناکله په لڅ رګ لاس وهی، خو دا ډېر ورکړ چې رومن کاتولیک کلیسا د ژورنالیستانو کارستای او ملاتړی کوي. هغه په ژورنالیستانو ټینګار وکړ چې د قربانیانو خوا ونیسي او د هغو کسانو څنګ ته ودرېږي چې پر ضد یې تبعیض سوی، په ټولنه کې ظلم ورسره کیږي او شړل سوي دي. دوی ستاسو کار د وضاحت ورکول دی، نه د ابهام زیاتول. ستاسو کار د سوی تفاهم جوړول نه، بلکې د یو او بل څنګ ته درېدل دی. په سوله کې حرکت دی، نه د کرکې جوړول. ستاسو کار هغو خلکو ته اواز ورکول دی چې ژغې غلی سوی، نه دا چې د هغو کسانو مایکروفون شي چې لوړې نارې وهي. په روم کې پرون د فارن پریس اسوسییشن مشر تریشا تاماس وویل چې په نړۍ کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، خو نن د آزاد او خپلواکو رسنیو اړتیا تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده. تریشا تاماس وویل چې آزاد رسنۍ د ولسواکۍ اساس جوړوي، د عدالت تامین او د بشري حقوقو اعادې ته مهمې دي. د فارن پریس اسوسییشن مشر وویل چې آزاد رسنۍ په نړۍ کې د استبداد او له قدرت د ناوړه استفادې پر ضد په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای شي. د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس او هغه ته یو شمیر نږدې کسانو تر دې پخوا هم په ډیرو حساسو مواردو کې د ژورنالیستانو کار ستایلی دی. کله چې د نړۍ په یو شمیر کلیساګانو کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې رپورټونه خپاره شو، پاپ د ژورنالیستانو ملاتړ وکړ. پاپ فرانسیس ویلي چې آزادې رسنۍ د استبداد پر ضد درېږي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د جلال آباد ښار په لومړی حوزه کې دوه تنه په چاودنو کې ژوبل شوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بی پیلوټ الوتکې د وسلوالو طالبانو یو موټر ویشتی دی. د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور شونځي چې په وروستیو کې بند شوي وو بیا پرانستل شوی دی. دا شوانزی وسلوالو طالبانو بند کړی وو. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنۍ مسابقو لړۍ نن یکشنبه پیلېږي. د نړۍ د رومن کاتولیکی کلیسا مشر پاپ فرانسیس پر ژورنالیستانو ژغ وکړ چې د حقایقو د موندلو لپاره د رسنیو له قدرته کار واخلي. او په کریمیا کې میشتو تاتارانو د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ په دوره کې د تاتارانو د تبعید کالیزه ولمنځله. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو اوري.
دا ژوند رنگونه
نوم درته وای څه کار کوي څه کاروبار مده.
نوم مې معشوق شاه ده، د ننګرهار ولایت استو او دلته کابل کې دکان ده او کاروبار کوم.
د څه شي دکان ده؟
د خیاطی ده او د ګنڈلو ده، رختم ده او د خیاطی هم ده.
څنګه د کاروبار مخه چلیږي؟
کاروبار مخ کې خوري خو خوس ده. یو کال دو کال کې کاروبارونه ډیر ضعیف شوی دي.
اوس خو دلته ستاسو دکان کې چې ګورو ډیر ښه نوې تکیم راوړي.
ښه نوې تکیم ټول د قرض راوړي ده او وګړی باندې هغه هفته چې پوره کیږي هغه وګړی والا چې راځي هغه پیسې مې مونږ سره. بیا بل اور چې راځي کا لگا اوس لمن سړی خو خدای کنه مونږ سره جنگ شورم کوي.
ځینې خلک وایي چې دا اختر ته چې وخت کم پاتې بیا د خیاطانو مرخت چې کوم خرڅي دا غوي کاروبار خي.
کله غسه دماکه خودکشي دا شي نه ني نو کاروبار خده خکیږي چې دغه سره لک کار خشي بیا په کې دغه سه ظالمانو خودکش راوړي دغه راوړي کاروبارونه به ته خراب شي.
دغه رښتونه چې تاسو خرڅوي قیمتونه یې بیل دي.
قیمتونه یې بیل دي. خوراکه پاکستانی ده، چنائی ده، هندی ده، د پاکستانی بیل ده، د چنائی بیل ده، د هندی بیل ده.
دا ټوکر دلته په افغانستان کې نه جوړیږي د زنینا
نه جوړیږي. دا خو په خابه جوړېدو په امریکا زمونږ او بګرامي او ګلباری او نساجی او د فللین او دغه سارتانو دغه شی نه وو. خو اوس چې ده هغه په امریکا د جهاد په دور کې دا چپا چور په وخت کې هغه ټول خلق تباه شو.
تاسو څومره وخت کیږي چې دغه د خیاطۍ او د ټوکر خرڅولو کاروبار
د خیاطۍ خالی خو تقریبا سلوي خال کیږي او د ټوکر چې ده 15 کال کیږي.
ځان تم کالی په خپل غنډي کنه ځان ته بل خیاطۍ
نه نه ځان ته خپل کاریګرم ده په خپل غنډي.
اول ځان ته غنډي کاول نور ته غنډي
اول نور ته ګندو بیا ځان لګندو.
تاسو شوی دي چې نور ته ګندلې او ځان مو کوم اختر کې در نه
هی او ډیر شوی دي. تاسو شوی دي چې یا ایر شو یا لکان اوسګار نشو زمون پات شو او د خلکو تیار شو.
ډیر مننه کور مو ودان
کومه خمخسه.
وسم ستاسو څو پیغامونه. برات خان اساق له هلمند لیکوي افغانان باید په روژه مبارکه کې د سولې لپاره دعاګانې وکړي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي د سولې پر ځای د ټول پام راتلونکو انتخاباتو وشي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي ولسمشر غني باید د طالبانو ځینې غوښتنې ومني چې په روژه کې د دواړو خواوو ترمنځ اور بندوشي. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسوو او دا د